دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې د کابل او نورو ولایتونو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د لوړپوړو قمندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې نوموړی خوشي کیدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړون نه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجال پورته کړی. ستلمو شهید اسدی رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند امان امیرزی په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان تیرای وو. د ننګرهار په پرودات ولسوالۍ کې د څوارلسو ملکي وګړو د وژل کېدو پر ادعاو څېړنې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او اروپایي پارلمان نن اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته د سخاروف جایزه ورکړه. پوره خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله په کندهار کې نن له خلکو سره خبرې وکړې. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19مه په وسلواله حمله کې د هغه ولایت مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق قڅکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او والي سخت زخمي سو. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته وویل چې حکومت د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي.
تاسو دا ولري چې موږ حالت یو قاتل دغه حادثه د سیویلو پخ ده. داسې سرسری کار نکړو ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د دشمنان څوک.
د افغانستان ولسمشر کندهار ته په وروستي سفر کې ویلي چې دا حمله په پاکستان کې طرحه او له هغه ځایه تنظیم شوې وه. ولسمشر غني د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د حملې عاملان ونیسي او ورته وسپاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اداره کړې ده. په کندهار کې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې انتخابات دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دوی هڅه کوي چې دا ټاکنې له هغو ستونزو پرته ترسره کړي چې په نورو ولایتونو کې رایه ورکوونکي ورسره مخامخ شوي وو. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د څوارلس ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس هم په دې ارتباط خبرو لپاره ورغلی دی. خوګیاڼي وویل موږ څېړنې کوو څو ولس ته د ځواب ویلو لپاره څه ولرو. د روداتو یو شمېر اوسېدونکو پرون اعتراض کړی و او د کابل ننګرهار لاره یې تړلې وه. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې دا لاره بېرته پرانیستل شوې ده او له خلکو سره خبرې کېږي. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې نظربند و خوشي سوی دی. اسوسییټډ پرس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغني برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشي سوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ویلي چې هغه په یو کور کې نظربند و آزاد سوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلي هم دي. د طالبانو د سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکړي نن ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر د بډوډو ناروغي لري او سیاتي ډیر شنه دی. دغه سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي او عبدالسمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال او هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره کلنۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته ورکړه. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی نن وویل دای وایي چې زه دا ویاړ لرم چې د اروپا د پارلمان د سیاسي ګروپ کانفرنس پریکړه کړې چې په 2013 میلادي کال کې د سخروف جایزه اولی سنسوف ته ورکړل سي. اولی سنسوف په خټه د کریمیا ده او په 2014 میلادي کال کې چې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه هغه د مخالفت غږ اوچت کړ. اولی احسنسوف په روسیه کې له تروریزم سره د ارتباط په تور محاکمه سوی او په شل کاله بند محکوم دی. غربي دولتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ ډیرو ادارو د احسنسوف محاکمه یو سیاسي حرکت بللی دی. د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم اس څلور سوه نصبولو کار پیل کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انادولو نن د ترکیه د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې ځانګړي کسان به په دې ارتباط د زده کړې لپاره د راتلونکي کال په پیل کې روسیې ته واستوي. د روسیې د وسلو دولتي شرکت روزو برونو اکسپورت سش کال په دوبی کې اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې به ترکیه ته د میزایلو د پرمختللي سیستم ورکول پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او د ناټو نورو غړو د روسیې او ترکیې ترمنځ پر دې معامله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر رسنیو غږ وکړ چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه د لاس واخلي. ټرمپ دا خبرې نن سهار د امریکا د استخباراتو د ادارې د رپورټ په اړه په وینا کې کړې دي. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د مخکنۍ وزیر هیلري کلنټن په ګډون یو شمېر پیژندل سوو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي دي. د ادارې وویل چې څلور بستې چې مشکوک بمونه پکې وو ترلاسه کړې دي. د مسلې په امریکا کې چې د نومبر په شپږمه انتخابات دی سیاسي کړکېچ زیات کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن په ویسکانسن ایالت کې خبري اعلان ته وویل چې د دې کار عاملان به ونیسي، خو پر رسنیو یې غږ وکړ چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو دې لاس واخلي. د وای په امریکا کې د اختلافونو د حل او زموږ د خلکو د نږدې کولو لپاره رسنۍ مسؤلیت لري چې په مدني لهن خبرې وکړي او له نه ختمیدونکي دښمنۍ او د ناسمو معلوماتو او رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې سیاسي تشدد ته په امریکا کې ځای نه ورکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري خبرونه مو واوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ کتلای شئ. دوران دی په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې که د کندهار په انتخاباتو کې هم تېروتنې تکرار شي، دا به په دې معنی وي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د انتخاباتو د څار د مرکز له مشر سره مرکه لرو. همدارنګه کندهار ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تللی، هلته یې څرګندونې کړې دي او د دغلته د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه یې کړې ده. د ښاغلي عبدالله په څرګندونو مو هم خبرو. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکي خلکو په وژل کېدو اندېښمنه ده. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. سپورتي خبرونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. د دې کمیسون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ډاډ ورکړ شي د کندهار د انتخاباتو لپاره خاص تدابیر نیول شوي. ټاکل شوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ، یعنی د عقرب د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اکرام الله اکرامې له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شل هغه ته په کتو سره اول هم یو ټیم واسه دولس نفری قندهار ته چې د غزه به د زینه سیلی دا مقدماتي امدګنی وی ولی جمعی روز به موږ د غایت نورم دزنه زی او التبه په شریکه باندې به کار کو چې تاسو د بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شي حالت نشي
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وژل شول چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ خو په انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس مهال د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمېرنه پیل شوې او د روانې میاشتې په 19 نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د یاد کمیسیون مسولین دغه شان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او څېړلې پیل شوې چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي د کورنیو چارو وزارت ته یو که خاص قطعی دی دوړ ورګونه او کډم ملي دفاع وزارت ته هغه ټول تامین امنیت کې هم تر دې چې هم د اوس سردونه په دې روانه د کچیر ته تکافونه کې تازه نفس سرتیری به نور هم مسئول کی بلا شک پرته چې دښمن به خپل هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ورته لري چې هغه په وخت او زمان سره انصا او دفاع کوي.
کندهار په ولسی جرګه کې یو لڅ څوکۍ لري چې هاتې د نارینه او درې د خزو لپاره ځنګړي شوې دي. د دغه یو لڅو څوکۍ لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 خزې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم هیله لري چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. اکرام الله اکرام د دې بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ هیله من یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اول مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي. ایده کارکون که بیا هم تیخت و نکری یا مراکز که حضور ولری ایده دستگاه دی بای میتیک لپار فعال وی خپل مواد پورا ولری کمبود دی پرنتر او دل کاغذ نوی او په عین حال که کارکون که روزانه لیدلی وی که چیه دا خدای مکره که کندار که کمیسون بیا هم اغا ناکام تجربه دی تیر دی اتویستان دی بیزان لری پا دی ماناس دا کمیسون نور واقعا آماده نده چه پتاکانو که دوی خپل اغا مسئلت پسام تو گوله بوی او دوی به طور مانا دیتا زوابگوی وی چه ولی پکراتو او مراتو لدیس که دقیق اشتباهات پیخی گی مگا دا هیده لرو چه که میسون واقعی اتوانی گی ولی دی هم زباید ویم چه لکه چه پا اتویستان دی میزان دوی وادارا کرد چه پا نویستان دی میزان به دقیق اشتباهات نتگراری گی ولې په نویسم د میزان مله بعد مګه چې مرکزونه ځینې پرانستل نشول ځینې ناوخته پرانستل شول او ځینې کې په ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود وو. نو ډېر مطمئنه نه یو ولې بیا هم هیله باندې ده چې کمیسیون واقعا متوانی شي خپل غشمنه ترسره کړي.
رشید صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل دوی په پاتې وشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول تخنیکی ستونزې موجودې وي په نهه وشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي خو بیا هم ساسې په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی ستونزې رامنځته شي نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې یعنی دو اوس هم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو که خلکو سره خبرې وکړئ له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه شي کمیسیون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي نو دا به د خپله د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت په ورسمیش ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15 لک کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې وروستۍ پیښې ته په کتلو سره او د پزند د انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي که نه، د خلکو برخه اخیستنه کمرنګوي؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15 لک نفر چې نوملیکنه کړې ده ټول شایونه توانېږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولې بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په قندهار کې پیښه شوې وه رامنځته شوې وه د هغې د جبران لپاره ځینې هڅې ترسره شوې. پر مثال د شهید رزق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کار کوي، ولې د قندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولې هیلمندي په دې کې ده چې که د موږ امنیتي ځواکونه واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید و چې په کندهار کې د راتلونکي اونۍ په انتخاباتو یې نظر څرګنداوه، ده وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې هغه تېروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. د حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله د کندهار وروستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د افغانانو دښمنان څرګند او هڅه کوي چې په خپلو ورانکاریو د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي، خو په خبره یې بریالی به نه شي. ښاغلی عبدالله د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو یو غونډې ته وینا کې وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وشي. صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلی وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرایی مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هېڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د قاتل د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه کوي ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری. معلوم وو چې د ده دښمنان څوک پتنځای یې چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، ما ځینې تفسیرې واورېدل چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرایی مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال محمد محقق او د فراه پخوانی والی عبدالبصیر سالنګی:
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدن، دشمنان کردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگه بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدن در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر رو یا رو جنگ میکنه و اگر پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند. شهید قهرمان ما تنها کمالش در جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است.
که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار پولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب و کل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل شوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفین منلی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکی خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي او مخه یې باید ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی خلکو وژنه د قانون د احکامو او بشري قواعدو خلاف ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوي دغه پیښه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي. ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دي چې هلته پکې 14 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم و. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بېتوجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي. د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د میر اکبر جان زوی وو په ملي اردو کې. هغه هم ورسره په شهادت رسولې دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اوه کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي. چا په وجه کې ملمانو
کمانډو راغلی او زغه سي کور ټول شته دي او صرف زنانه پاتې کې مې وزغه ماشوم چې کوم شهید شوی دا مورم زخمی ده. غریبانان ډیر بي وسو ډیر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلود.
د ننګرهار ولایت سیمایي چارواکي وایي چې په رودات ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا پاړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیانی د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سانګزه هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړې قطې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 216 ملکی کسان وژل شوي او 1500 رشته پیان شوي دي. د دغه ډلې په حواله د ملکی کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
دیوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر خو سوابقو ته په پام هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوې چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغني برادر ته تر 3 کلن بند وروسته خوشي کړی. فریبا ظاهر تفصیل درکړي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لوري د طالبانو د لوړ پوړي قومندان مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خبره سول، د افغانستان د سولې عالی شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقا د پنځمه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې مولا برادر هغه کس وباله چې کولای سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
موږ د خبرې استقبال کوو. هر افغان چې پاکستان کې د هر کیس کې باندې وي موږ د هغوی جیسه کې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. د ملا برادر اعتبار لري، سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې دی دې باندې تورونو چې دی د افغانستان د قضیې د سوله ییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو موږ امیدوار یو چې په آینده کې هدی یو کردار ادا کړی شي او یو له هغه کسانو نه وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړي بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغه راپورونو کې چې د اکتوبر 24مه خبره سوه د لوړپوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې مولا عبدالغنی برادر په لوړه سطحه تر مذاکرات وروسته خوشې سو. ځینې راپورونه د هغه خوشې کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي وو چې مولا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشې سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنځشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه مولا عبدالسمد ثانی، مولا سلیمان غا او مولا محمد رسول هم د پاکستان له بنده خوشي سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچېرې طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. قاضي محمد امیر وقت ویل داسې وړاندیز مخکې هم د پاکستان حکومت ته سوی وو خو سولې ته د طالبانو د نه چمتووالي له کبله هغه غوښتنه بېرته پاته سوه. ښاغلي وقت په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. مولا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول و. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول سو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروسي. دا خبره د امریکا د پوځ چارواکو اسوشیټډ پریس خبرې اژانسته کړې. ملالۍ بشري جزئیات تروري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوشیټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دله قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه ده چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. د ویلي چې د یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړې. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت په خپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطعو جوړولو پروسه تیر کال پیل سوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړي څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې دوه سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته فرشته جلالزی په سټوډیو کې د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره کې دراوري.
د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزای او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل پکې ووژل سو پر افغانستان تیری و. عبدالله عبدالله وویل حکومت دې مسلې ته سرسری نه ګوري او په اړه به یې دقیقې څېړنې وکړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې نن د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې پیل سوې. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم د دې لپاره ننګرهار ته تللی دی. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې نظربند او خوشي سوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر خوشي سوی دی، د خپلې کورنۍ له غړو سره یې لیدلې دي او روغتیایي حالت یې ډېر ښه نه دی. دغې سرچینې ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی امید لري چې د ملا برادر خوشي کېدل به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سینسوف ته ورکړې ده. اولی سینسوف په خټه د کریمیا دی او د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق سره یې مخالفت کړی و. هغه اوس په روسیه کې زنداني دی. او د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم S-4 S-400 نصبولو چاري پیل کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه کوي. پر دې موضوع د رحمت الله افغان رپورټ اورو. دوستانو بخنه غواړم د ما مازیرت منې او پاموکړې څو سپورتي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ او د ووم پړه ورستۍ لوبه نن ماښام 15:30 دقیقې د طوفان هریرود او شاین اسمی لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ل دې وړاندې په نیمه پای لوبه کې شاین اسمی میوند اتلانو او طوفان هریرود د اباسین سپی لوبډلې تپماتي ورکولو سره پای لوبه تلاره پیدا کړې ده. د دوه ورده چې تیر کال د دې سیالۍ دا تلولی جام شاین اسمی لوبډلې خپل کړو. د تیر کال په پایلو کې شاین اسمی لوبډله له میوند اتلانو لوبډلې سره مخ وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې د وشو د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخاب لپاره د 12-14 کلنو ځوانانو ترمنځ سیالۍ پیل شوه. د یاد فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 13 ورځ د فالو سنده په برخو کې پیل شوه. دی خاغلی یورش زیاتوي چې په دغه سیالۍ کې د کابل ښار د 55 کلبونو نه شاوخوا 230 لوبغاړي ګډون لري.
دوستانو زموږ غږ لاساتې راډیو ناوري سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم د خبرونه ورسې خبري مطلب راخلو. د سولې ورسي حرکت غړي وایي چې په نګدي راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبريږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ته داری شریک پروگرام او کور کلیله یادمه باسی.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې ټاکل سوی د سولې غږ چتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو، په هغو سیمو کې که طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چې هر څوک وي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل، د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خوله نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسي حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دی دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې د باره مبد واقع کېږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته دا د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغو متوجه کېږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبر وي. نو دغه د سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسي حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپله دغه پولیو کنه که داسې لنډه راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړې سوې ده، ولې ځانګړې سوې، څنګه ځانګړې سوې.
پولیو ناروغي ده چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر یې په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشف شوې، خو منتها یې د مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي عنصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه او مطلب که خوارځواکي په ماشومانو کې نه وي، هغې مور شیدې په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي، دا هم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 24 د اکتوبر د فلج یا د ګزن نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر ژر به موږ وتوانیږو چې
له منځه لاړ شي،
چالشونه له منځه ولاړ شي او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي او په زمن کې پولیو هم د پولیو وایروس خبرېدل چې د هم ودرې
کبیر تر وګرځو ام دغه د پولیو نړیواله ورځ ته د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ول منځل سو ضرورت یې څه
کوم تاسو وګورو په نړۍ کې بلابېلې ورځې ټاکل شوې دي نو هم دې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځوړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 23 د اکتوبر دوی لمانځي اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي په کې شتون لري په سږ کال کې یوازې موږ په افغانستان پاکستان کې دا پېښې لرو او تقریبا د نړۍ 50% پېښې په روان کال کې په افغانستان کې دي تقریبا یعنی 50% پېښې د ټول نړۍ په افغانستان کې نو طبعا په افغانستان کې د لمانځل نور اهمیت ذاتیږي چې نور خلکو ته دا موضوع واضح سي روښانه سي او خلک به دې وپوهیږي په اهمیت باندې
دغه د پولیو نړیواله ورځ چې ده په دغه ورځ یونیسف څه کوي دا ورځ څه رقم مانځي
د پولیو لمنځوړلو کوم پروګرام چې ده په دې کې البته ډېر ارګانونه ګډ کار کوي لکه یونیسف ته نړیوال روغتیا سازمان ده په پولیو سره کې دا پروګرام د عامه روغتیا وزارت تر رهبری لاندې ده د پروګرام ده نو په دې پروګرام کې ټول شریک سره کوشش کوي دا هڅه کوي چې خلکو ته اما په هوای ورکی خلک وو په هوای د دې ورځې په اهمیت باندې چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کو ترڅو خپل هیواد له دې ناروغي خلاص کوو کثیر موږ افغانستان له دې ناروغي خلاص کوو نو ټول نړۍ به موږ د شر ژغورلې وي نو اهمیت په همدې کې ده چې دا ویاړ موږ خپل افغانان تر لاسه کولای شو چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغي نه خلاص کوو د تل لپاره دا ناروغي لمنځه یو
کله چې تاسو به رسې کوي بیرته به خلکو نه پوښتئ د دې ورځې منځل آیا د دوی په عملی ژوند کې کوم تغییر راوستلی شي
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو تر خلکو ته خپل پیغام رسو نو هغه ډېر پټولان کې داس خلک سره چې دا پیغام کله نه ویوړل یا د معلومات تر دې پورې نه ورسېدل یا د دې ورځې المنزل دوی ته ډېر مهم نه وي نو کله چې دوی د څاوري او په اهمیت پوکيږي نو دا خپل ذات کې یو مثبت تغیر دی سي راځي یعنی ک د ټول د پولیو نړیوال ورځې په منځ له سره ک مونږه د عقل د زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي هغه هم راغلي خلکو په هاوی کې چلوړي او دوی په یوه ګستاس په افغانستان کې یو له جدي ستونزو ده
بله
او په دې مورید باندې نړیوالو هم ډیر زیات فشار دی هغه غواړي په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي ځکه دا ستونزه تر شا داسې څلوري چې مونږ ډیر زیات په استلاب د پولیو ناروغي په لمنځه وړلو باندې امکانات مصرفو وخت ځای کیږي نو کچیرې د پولیو ناروغي لمنځه یوړل شي دا امکانات پاتې کیږي امکانات نور داسې ساري امراسته سی غو په مخنیوي او لمنځه وړلو کې به کاری دی
بله سره لدی چې د کال په بیلابل ورځو کې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکول کیږي د رسنیو لارې د پولیو خطرونه وځي کیږي د پولیو نړیواله ورځ لمنځل کیږي بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو په هی په افغانستان کې ستا تاسو لا څه غنی
په افغانستان کې اومده ستونزې دا دي چې دلته تر خلکو پوری تر ټولو ماشومان پوری د پولیو واکسین نه رسیږي
ایلته څه
بلا بیل لتونه لري د مثال په ډول په ځینو ساحو کې نام نیوي الته جنگ وی د جنگ په جریان کې کله زمونږ ټیمون الته نه سي رسیدلای بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته د واکسین اهمیت نه لري نو دوی دا شی داسې یو ډیر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي یا زمونږ تاسو ټولنه کو وګورو په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللی وي کارته کور کې نه وي او خزو ته هم د اجازه نه ورکړي چې هغه کله د واکسین ټیمونه دي تر دروازو پورې ځي هغه ماشومان ورته راوباسي نو دا بلا بلا ستونزې دي د ستونزو لامل موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر ورستي ماشوم ته نه ورسېدل کله چې موږ هر ورستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کو ان شاء الله دا ستونزه هم په افغانستان کې ختمه وي
اوس نو په خپل کورنۍ او ته یونیسف ته چې په دې برخه کې کار کوي او نور عام وګړو ته څه کول پکار دي چې دغه یو خطرناک ناروغي پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپل وړو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي
زه وایم دا ټولنیز مسولیت دی دا دی یو کس مسولیت نه دی. که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسولیت دی. د یو بل عام وګړي مسولیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم متاثره کېدای شي. نو دا کار د یو ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل هغه مسولیت ادا کړي، زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډېر وخت پاتې شي په افغانستان کې. هغه عمده علت یې همدا دی چې تر اوسه پورې ډېری داسې د ټولنې ډېریو کسانو په دې کې هغه خپل مسولیت نه دی ادا کړی. نو که چیرې هر څوک خپل مسولیت ادا کړي، حداقل دا مسولیت چې دا د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی، د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي، انشاءالله دوی به ډېر غټ مسولیت ادا کړی وي او د دې ناروغۍ په مزولو کې به ډېر غټ کومک کړی.
دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، اته یو ځلم نه بار بار، خو بیا هم داسې پېښ سره دوی مخ کیږي. علت یې څه ګڼي؟ آیا دغه د پولیو واکسین که چیرې په ده باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاسه ورکوي، دا په دقیق وخت باندې ماشومانو ته ورکړي نه دي، یا د پولیو دومره قوي ده چې د دې واکسین زور نه در رسیدلی؟ دا څه خبر ده؟
واکسینونه ټول بیل عموم خپل یو د ساړه زنجیر یو سیستم لري، یو داسې پروسه ده چې کله په فابریکه کې جوړیږي، له هغه ځای نه نیولې بیا د ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي، دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي. د دې لپاره مونږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی، بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي، بیا چې کله ټیمونه وړي او په کورو ګرځي، بیا هم هغه آیس پیکونه یا د یخې داسې پیکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي، دې ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. او د افغانستان د ساړه زنجیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی. خبره دا ده چې ولې بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي. په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته دا د خپرېدا په حال کې، هلته مهم ټکی دا دی چې په هره دوره کې باید ماشومان واکسین سي. که چیرې هغه ماشومان په هره دوره کې واکسین سي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې ورونه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغو سیمو کې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هره دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ، تر څو د دې ستونزې مخنیوی کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې چې وار دوه درې دی پاتې شي، دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې، هغه ماشوم مې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی، ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوارځواک وي، د بدن معافیت ډېر کمزورې وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بیرته ضایع کیږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلسوي.
بله، خو دی الله ربه دی چې د پولیو واکسین وړیا ده، له دوی نه پیسې نه غوښتل کېږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه.
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هر دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي، او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته، د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالېږي له یو انسان بل انسان ته. نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي، او د میندې د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بس ماشوم روغ یا واکسین مې انشاءالله بیا به د ناروغۍ نه اخته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاک لو اوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلام،
آیا تاسو هم کله چې کوم واده خبر شي نو بیا ټوله کورنۍ ورولای؟
که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې هم خاص ول.
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
دې کې څو لامله دخیل دی، او نادانی ده، هیڅ نه پوهیږي، روابط باندې نه پوهیږي.
او له یوې مخې واده ته ټوله کورنۍ وروستل کومې ستونزې راولاړوي؟
ډېر ستونزې به راوپاري، نو د هغوی هغه د مېلمنو قدر عزت به ونیسي. همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمنځ پیدا کیږي، بې نظمي ډېریږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خپرونې خوږو مینهوالو، زه سهار ګله میرزا یم او دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوږو اوریدونکو، واده، کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالۍ او د دوستانو د یوځای کیدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم له اندېښنو او ناخوالو خالي نه وي. نن د کور کلی په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوه یا درې کسه یې واده ته وبلل شي نو بیا له یوې مخې ټوله کورنۍ ورځي. دغه کار کومې ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به یې ځواب واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا ان دې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. سره له دې چې مرسته نشته، توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالیو مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي، او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي، سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده په رانږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي شازیه خپله کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده و، موږ شپږ سوه نفر خبر کړي وو، عین نفر نه سوه نفر ته رسېدلي وو. چوکۍ میزونه مې اضافه جوړ، هغه فامیل کې چې که دوهم خبر کړي وو پنځه راغلي وو، او که درېیم خبر کړي وو شپږ نفر راغلي وو. ماشومان یې ځان سره راوړي وو. موږ ویل چې زموږ محفل شروع شو، لس بجې ډوډۍ ورکوي، پس دې نه به بیا تر دولس یو بجې پورې محفل یې خلاص به شي. هغه چې نفر ډېر شو، ګډوډي شوه، نو پس هغې نه بیا هوټلي نور دېګ کاوه. بیا عین یولس یولس نیم بجې ډوډۍ خلاص شوه، موږ محفل هم په ورختا ویخي بې نظمۍ باندې شو. همغه نه پیسې موږ وړلې، موږ لکه ډېر نفر زیات شي، یو پنځوس نفره به زیات شي یا به یو سل نفر زیات شي، درې سوه نفره زیات شو، زیاتي نور نو حیران پاتې شو، پلار مې پیسې قرض کړې.
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د ټولې کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی سمر احمد زی وایي چې دوی ډیر وخت په ودونو کې له ټولې کورنۍ سره ګډون کوي. نوموړی زیاتوي،
نو موږ ته چې کار ته راغی نو موږ هم خاص ټولو ورځو، هملته خوشحالي وو، سره یو ځای لمانځو، د خوشحالي کار دی. که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې، هم خاص ورځو. ماشومان دي، وړکیان دي، اصلي خوشحالي خو د ماشومانو دي، وړو ماشومانو ده. نو موږ د همدغه خاطر باندې که یو نفر یې غوښتي، موږ ټول ځان سره ماشومان بیا د واده معامله دی، د خوشحالي کار دی چې ورشي خوشحال
ورکوي چې څو تنه خبر دي او څو تنه باید ولاړ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکي فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي. نور خبرې لنمو وړي اورو.
اصول تکو کتلای شي، خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوی وي هغه ورشي، ځکه چې وایي سل بللي ځایږي یو نابللی نه ځایږي. په هیڅ وجه هم نه، ځکه چې همدې ټولنې وګړي موږ هم یو. حتمی ده چې مثلا محفلونه مو نیولي وي، هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځینې مشکلات ایجاد کړي وي، نو یغو مشکلاتو په کتو سره خپله هم موږ ځانونه قیاسو. هیڅ وخت هم داسې نه
د نزاکتونو مراتول په هر برخه کې لازمی خبره ده. ځینې وخت خو د بعضې کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپیڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده، دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل شوي او زه ورته پنځه نفره بیایم، دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه کې مونږ باید د مد نظر ونیسو، ځکه که مونږ د نزاکتونو په نظر کې ونه نیسو ډیر ستونزې به راوپاري. نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي. زمونږ د ورونو طبقات کله یو چیرته دعوت نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي، او ځینې وخت ما حتی داسې هم لیدلي دي چې د هغوی د ملګرو ترمنځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده. طبعا چې دا ښه خبره نه ده، باید دې نزاکتونو ته زمونږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي.
در منو اوریدونکو د دې خبرونه د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو.
امام الدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکی، کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري، نو لازمه دا ده چې که چېرته څوک هوټل ته یو کس غواړي یو کس باید ولاړ شي. د دې اضافه ظلم ده.
زمانم فرید احمد از کابل ولایت اوسیدم. که څوک په فامیل کې څوک ولري هم کار بس واسه هغه ماشومان وساتي، نو کېدای شي دوه نفر لاړ شي ښه ده، بهتره ده. او که څوک په کور کې هم کار نه لري که ټول فامیل لاړ شي مشکل نشته.
زمانم احمد ولید په روزګان ولایت هم اوسیدم په کابل. کار ته باید وکتل شي خو بغیر د ملګرو نه واده خوند نه کوي، څوک د ځان سره ونه ځي.
وګوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي، کومې ستونزې راولاړوي او د حل لارې بیا څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه ډاکټر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
خو ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالۍ محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي، علت به څه کې ویني؟
مننه. دې کې څو لامل دخیل دي. یو نادانی ده، ځینې خلک نادان د هېڅ نه پوهېږي، روابط باندې نه پوهېږي، قوانین نه پوهېږي، اصول نه پوهېږي، د ځان هر شی باسي. دا یو. بل ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلق کیدی خراب انعنا دی چې د مونږ په جامعه کې هم داسې جریان لري متاسفانه، او دا نورم ډیریږي متاسفانه، ځکه چې ورته کار نه کیږي، آگاهی نه ورکول کیږي. دا لامل ده. خراب روابط چې مونږ ځان ته جوړ کړی دا متاسفانه یو اضافي بار ده. دا لامل.
هغه استاد مونږ داسې کورنۍ سره هم راکړه کړو، دا غوڼه مده پوښتنه وکړه چې ولې دوی مثلا چې دوه نفر په کارت خبر کی یا درې نفر دوی فاميلی زی، دوی په جواب کې داسې راتول چې مونږ غواړو سمیمیت مدیر شي، موږ د سمیمیت نزو ده خوشاله خپل غنو. آیا دا خبره د سمیمیت ته چې ټول فامیل ته لاړ شي؟
نه. کوم مثلا د مونږ یو موټر په تاسو په نظر کې ونیسه چې د موټر ظرفیت د 10 نفره، مونږ په کې 40 نفر سپارښت چې د سمیمیت لرو خو تایر مې ټول خراب شو، دا په هیڅ عنوان سمیمیت نه ده. سمیمیت په دې نه ده چې مونږ لاړ شو د چا ډوډۍ وخوري او ډیر لاړ شو، دا سمیمیت. حتی تاسو یو جمله اوریدلې وسیږي، وای دوستي په کیفیت ده نه په کمیت. کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی په څا کې واچو، ولی حسین یواز یو عباس درولو ده ولی زانی ورباندی فدا که. دوستی پا دیده چه ده دو شرایط درکو، دو نفری چوهیلی اتمن کم محدودیت لری، اوز دو نفر زو کم بل وقت که بیاد ضرورت و دیر زو، یا مثلا که صمیمیت لرو یا سوز روانی زان تا ایسو چه دا که محفل که تاسو کم بود شد ده پیسه نه تاسو دومنگ ده طرف استفاده که دا قرضم نده تاسو تم دستی ده چه دومنگ صمیمیت ده. نو بنان دا خراب تعریف ده زان نکهی، دا مرات نکول ده حد مرز او ده نور و حقوق، نور و شرایط، نور و محدودی.
استاد از این وقت بیا دستی هم کیگی چه کورنه تا کارت ورزی دو نفر پکلیکل شوی او دوی بیا توقع لری چه باز منگ طول فامیل خبر کردی، ځکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی وو او زموږ محفل ته راغلی وو او موږ څنګه دوه نفر خبر کړي وو، بلاخره هغه واده ته نه ځي. دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابطو کې کوم مشکلات خلقوي؟
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي، تا که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه ځي، نور د شوق له عمله نه، د یو جبر له عمله. متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکې تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده. دا اړیکه د منځه وړي، بې ځایه توقع دي، بې خراب کی دی. اصلا که ما نپختونه که هم دستی هری که چی دی داغنه چی دام دمن زلار شی قطعش دیر بخی، زکه چه طول غم دی. مونگا خوشحالی و رزی باید لذت ویسو آغنه مونگ زانت غم جور کلی دی.
خاله استاد اوس ده خود ستونز ده حلار دو پاره باید سوشی چه داغنه زکتونه سرمارات کلی دوم را دیر توقعات ده خلگونه اونه کلی، از کول پکار دی؟
بله اول خو باید ټول رسنه تاسو غوند خپل مسولیت ادا کی داسې معلومات چې مثلا مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکی بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکي هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمی د اړیکه په باره کې کورنۍ په باره کې معلومات ورکي تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلیږي متاسفانه هغه مسولیت نه ادا کوي په جماعتو که ملا صاحبان یواز فرض مثال سابق خبری تکرار چه طول اربندی پویگی چه دوم نرازی یا اساسی خبری باندی خبری نکی چه آداب سنگه ده مثلا یا واده چه رقمی اول دا واده پا افغانستان که بی خراب ده واده که قرضدار کیگی دا باید معلومات ورکل شی په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لک ولولي خوشبختانه ډیر کتابونه دي د اړیکې په باره کې د کورنۍ په باره کې چې دا دوزان چمتو کې ولولي په مجموع کې یو آگاهی یا پوهه مهم ده اصلاح د باورونه چې مونږ خراب باورونه لرو هم داسې مونږ ته میراث پاتې دي دا به اصلاح کو او خودخواهی د منځوي سو متاسفانه د مونږ په وطن کې یو خودخواهی دا ټول شان خراب کړی مونږ هر شي ځان ته غواړو دا شان کې اصلاح کو ان شاء الله مشکلات به
خبریدونکو راځي چې لزانه یې پایل کړو او لچا سره چمرسته نکوو نو ستونزې هم ورته جوړې نکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه وخت.